روانه ده بیخي ډېره ډبره، یعنې که د ورځې درته ووایم د ورځې دوه سوه موټره ډبره پاکستان ته اوري خو اوري. او دا خبره چې طالبان یې کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ دا ډبره خرڅه کړې، دا درواغ وایي. هغلته یې خلک ناست دي، هغلته یې اتاقونه دي، هغلته یې مسؤلین دي، بس همدلاسه بارېږي، پیسې ځینې اخیستل کېږي، ډبره د پاکستان خاورې ته اړې وي، هلته یې ځای په ځای کوي. وسلام و احترام. زه د بادغیس ولایت د برامرغا ولسوالۍ څخه مفسخه اړیکه نیولې ده. حکومت او ټولو رئیس جمهورانو ته مو دا اعلان دی چې وروره موږ بېخي ستړي یو، بېخي به ازاد یو، بېخي له دا جنګو سره ټیکه ټیکه یې در بدارې کړلو. نه خپل کښتو رد لرو، نه خپل یو شین مال رد لرو، نه د دوکانو رد لرو، در بدر یې ګډه ورځ خاږې به سر یې ګېر زبردستو باندې کوچنیان او لویان مګرده سره وشېره د تږې دي. دا روژه مبارک هم دی دا موږ دغه فیروزه یاري چې د عبلیاز د خدای دا موږ یو کار راسم ته یو چم راوتی.
عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کنسلګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی، موږ مریضان ناوستي دي او زموږ نه مخکې مخکې با تر باره پاسپورټ راځي، پیسې یو نیم سل ډالر ورکوي، زموږ وس نشته دی. موږ دلته په دیکو په وهلو په پیپونو باندې وهلو خورو او زنانن بې عزته کېږي، او بار تر باره چې کوم دی دا پاسپورټ اخیستل کېږي. دلته چې کوم دی خپل کسان لري، موږ ورته د څلور ورځو نه درې ورځو نه په انتظار کوو او زموږ غم نه خوړل کېږي. دا څنګه دولت دی؟ دا څنګه قانون دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ زمونږ غږ چې څوک اوري او مقصد زمونږ دی غږ ته د جواب ووایي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام
علیکم. ستاسو نظر دی
اوریدونکو، دغه پیغامونه پر دې شماره تلیفونونو باندې اوریدونکو تاسو ثبت کړئ. استاد نورو د ازادي راډیو نورو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر وسوه وویشت درې څلوېښت یو شپېته باندې له افغانستان تلیفون وکړئ او دغسې پیغامونه پرېږدئ. ازادي راډیو یې خپروي. که له افغانستان د باندې یاست بیا په 00420 دوهویشت یولس څلرویشت یولس پنځه باندې تاسې پیغامونه خپرول ثبتولی سي، بیا به د ازادي راډیو په خپرونه کې درته خپاره کړو. اوس دوه پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د ازادي راډیو د خپرونه تر پنځو بجو پورې ده، خو نن ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې درنو. راسره اوسئ.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده یې د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې د مقدمې په ډول دا راته ووایئ چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟ عادل صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا اونۍ د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمې په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډېره مننه هیواد صاحب، تاسو او د راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپله خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید دی د خپل ارادې له مخې وکړي، دی د خپل رضایت او خوښې له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک یې مخنیوی ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښه ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت دی، څه فکر کوئ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کېږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنې چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کېږي. هغه که په هره مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډېره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې رالوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډېری مسایلو کې د انتخاب حق نه ده ورکول سوی، او په ډېری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکي او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهېږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهېږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دې یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو چې کومه رشته ټاکلې دی، که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغې کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپلو اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مثلا
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغو ډېر پوه دي، هغو ډېر بریالي دي، هغو ډېر خوشحاله دي، هغو د ژوند په طریقه باندې پوهېږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شانتې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپلې کورنۍ او د خپلې کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړئ.
عادل صاحب، تاسو خپله هم یو وخت احتساب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پریکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم، هغه یوه ښه پریکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه له هغو نه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو، له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، او په هغه کې په واده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل وو، نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شمه.
که چیرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کېږي او که چیرې یو کس ته ورکول کېږي، پایلې به یې په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې که چیرې د کورنۍ مشران، یعنی ډېر فامیده هم وي، ډېر پوهه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپله خوښه باندې ژوند وکړي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده ترسره کړي. منګه چکل خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چکل لویږي د تعلیم حق ترې نه اخلو. ولی ځکه ورته وایي چې ټولنې در نه اخیسته، یعنی په زمونږ په رواج کې نستی. دا خلک باید ځانه پوښتنه وکړي چې زه د خپلې لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم ترې نه اخیستی دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون هم ورنه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېرویه، تاسو یې لویوه او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې ترمن نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی وي. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې په هغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیل ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو، یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په څېر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په څېر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو، شیروا باندې برابر کړه، دا ښه شیروا کې به مړی خوړه.